سلامونه ورځ مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاک د خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې وچې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزا اوتنبایوا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتې راپور بعد میرمن اوتنبایوا د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیدخیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یوه کال حبس او 9 درو او څلورم په دوه کاله بند او 9 درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دی راغلی چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوې که نه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړې چې دې کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولې دي. همداراز یو شمېر څارونکي بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د څرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز بریت شانټ کړای دی. په کیف کې سهار مهال د سوز زورورو چاودنو غګونه اوریدل شوې دي. خو رویټرز لیکلي دا غګونه د هوایي مدافع د سیستم غګونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. روسیه پر کیف دغه بریدونه داسې مهال کوي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې اوکراینی ځواکونو جګړه پیل کړې او ډېره سیمه یې لاندې کړې ده. تېره اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل د جګړې د پای ته رسیدو طرحه یې جوړه کړې او همدې سپتمبر میاشت کې به یې له امریکایي او نورو لویدیزو چارواکو سره شریکه کړي. د جرمنی هي اړخې بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمنی په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چېرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د هي اړخې ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمنی په راتلونکي ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ دی. خو داسې بریښي چې سیال ګوندونه به دغه ښي اړخي ګوند سره ائتلاف ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې دوی دغه ګوند افراطي او د ډیموکراسي خلاف ګڼي. نظر پوښتنو کې ویل شوی چې ښي اړخي ګوند په تورینګن او زاکسن ایالتونو په ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویل ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان او د ورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو په اړه دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوې د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار ډېر جر پایل شي. دقیق نه دی ویل شوی چې د دغو پروژو کار به کله پیلېږي. خبرونه ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زه فرشته سحاک یم. د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسؤلین وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د طالبانو حکومت دی د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي.
بندشونه سیاسی دی داسې فعالیت ته مشکلات ستاسو د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیایي.
د کندهار پر ډنډ او پنجوي ولسوالۍ کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه یې په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 900 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې.
بلخوا په خوست کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی سږ کال لپاره 2 پروژې پلان کړي دي.
موږ 5 پروژې کال لاندې دي، ځوانان افتتاح شولې انشاءالله په کم وخت کې به شپږ نورې افتتاح شي، چې تقریبا سږ کال موږ 2 پروژې په پلان کې نیولې.
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راسره واورئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم از زمونږ خبری ټولګه ته خرغلی ورزونو او د راپورونو برخه ته. په افغانستان د نن ځینی خزی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوې قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپلو کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا هم خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې وویل چې دا قانون یې د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ او د پلي کولو لپاره به یې په دریس کې کوم اغیزه رامنځته نه شي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوي قانون کې د ښځو پر غږ او مخ ښکاره کېدو بندیز ولګوه، یو شمېر ښځې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګر ولایت یوې اوسېدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو په خپل دغه نوي قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخ بندیز لګولی، ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. کله چې ښځې له کور ووځي که دوی خپل غږ ونه وسي، نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني، نو ته خپل غږ نه راوسي، نو هغه به څنګه پوه شي چې ته چیرې ځي، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي، نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر سره ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یوې اوسېدونکې چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامع کې دا څه پاتې شوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامع حذف کوي، له ټولنې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان سو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل بند کې د ښځو غاک هم عورت بلل سوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول 4.5 مادي لري. د کابل ښار یوې اوسېدونکې ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل، دوی د خپلو ناروغانو لپاره د سمو خدمتونو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو پوهولو لپاره اړ دي چې د خپلو ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبرې وکړي.
ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پایوازې نه لرو، نو دوی نارینه پایواز راوغواړو او مونږ لازمې توسیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکې او د مترزو ښځو د یوې ډلې مسؤله حلیمه پاژواک وایي، هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبوره دي چې د خپلو کورنیو نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملی کړی سي.
شاوران وضع از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده ها افغان خزو میرونه چه ده دیگل یعنی طالبان و په انتحاری حملو که واجه شوی مجبوره دی چه ده خپلو ماشومان و کورانی و ده نفقی گردولو لپاره کار وکری او کله کله آن دوی مجبوری دی چه درانه و سخت کارونه وکری خود طالبانو دو دوی پر غگ هم بندیز لگوله نو دوی بچه کوی
حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی ځواب ولرو خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم خندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خپره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغېز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نن ځینی خزینوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون یې نیوکه کوله. په دې سربیره په افغانستان کې ځینی نورې خزیدې چې وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړې دوی خو بیا هم په کور ناستې دي او له امله یې پر بېلابېلو رواني ستونزو اخته دي. پر همدې موضوع زموږ همکار اوسی احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ شوې زده کړیالې درویش کلنې مریم شیرزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې افغانستان کې مېرمنې بیکاری څومره کړیږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړی دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنې دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې دپاره چې په آینده کې به مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو، مګم زموږ آینده اوس مهال یعنی له تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صادرېږي، نوي فرمانونه صادروي، لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا هغه تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په دې پوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له نسلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د نجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صادر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بېخي هېڅ درک نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله یاده کړله، دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خامیرمنې اغېزمنې کړي دي؟
له سهر خا خځې په شول خفګان باندې اخته شوې دي. یو له هغو ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه دوره ډېر په مشکلاتو سره خلاصه کړله، په دې هیله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم. مګر اوس په کور باندې یم، نو له شول خفګان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ساعته چې یو نجلۍ درس ویلې، تعلیم یې کړی، هغه په کور نو دا واقعا ډېره سخته ده. نو نه تنها زه، همدغسې زموږ ټولې ټولګیوالې، همدغسې ټولې افغان نجونې په ژور خفګان باندې اخته شوې دي او ډېر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه.
بله، تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې وی چې غوی درس ویل دی، غوی په فکر لري، غوی ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوی تاسو په شان درس ویل دی، دا غوی اندېښنې سره شته دی، غوی ته تاسو سره شریکې ځکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري، غوی به خپل اندېښنې شریکوي.
بله بله، هغوی هم همدغه ستونزه لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی وو. نو اوس په کور باندې دي، هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي. موږ باید دنده تر سره کړی، افغانستان ته خدمت کړی وي. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس نجونې د کور څخه نشي وتلی. ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سی وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده اغوی په دغه برخه کې تروسه پورې نجونو میرمنو ته څه نه دي کړي که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوئ غوښتنه به مو څه وي
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډېره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زمونږ آینده به څه کېږي نو مونږ له طالبانو څخه خواهش کوو دا هم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي دا زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغه شوې زده کړیاله مریم شیرزاد وه چې د کابل کې د طالبانو پر نوي بندیزونو باندې او پر خپل رواني ستونزو غږېدلې وه
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
تاسو موږ غږ ازادي رادیو اوري د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړل دي دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنی او اقتصادي شرایطو ته په کتو بیوزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي د فیروزه عزیزي راپور به واورو
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت اعلان کړی چې په پلازمینا کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلی دي دغه وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اواله په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 4 بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې وارزولي چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل په خبر پاڼه کې دا څه ویچې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وې ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی لارښوونو سرغړونه کړې ده د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نمونه نه دي ذکر شوی خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي په کابل کې د وی خیریه بنسټ مسول چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې یا په احزاب کې اوس خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي دوی اجازه نه ورکوي نو وضعیت د بندشونه سیاسي دي متاسفانه هلته دا مشکلات شته ټول د ملت په غم کې نه دي فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیایي ولو کې ملت لوی جمهور شي په وای نه کې
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې تیر څلوېښت کلن انقلاب په پایله کې په لکونو یتیمان کونډې او بیا سرې کورنۍ پاتې دي مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم اوسنی اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړه افغانستان کې کله هم دغه سخت حالات راغلي په هېوادوالو چې طبیعي کوم پیښې وي هغې په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کړه نو دا چې مشکلات ورته جوړ کړه
ځینې بېوزله کورنۍ هم ورته خبره کوي خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیزې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
چاره نشته چاره شوی موږ سره غوم رسته کړې ده په علاقه موږ سره د هېڅ شي د رقم لګي او دا بیګانم بچی نه دي څه وکړو که دو سره دوی همکاري وکړه دو به د موږ سره وکړه پوه شوې او بس موږ نوره چاره نشته موږ څه وکړو والله چې هېڅ شی نشته
د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار په ډنډ او پنجوایی ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیزې ځمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي، تر څو کروندګر وکولی شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار هرکلی کوي. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. د غیګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالۍ یو کروندګر وایي په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکې چې دي موږ ډېر په ستړي ډېر په اخته یې خوارې آمدن مو لږ دی. دوه فصله موږ اوبه هم پر لګوو، اوس موږ شی په وکړو هغه شی موږ ته آمدن یې لږ دی. موږ خوارې په کار ژو، دغه هغه شی لا نهشته. بزګر مو هم ستړی دی، موږ زمیندار هم ګرده ستړي یو. د خپل ملک سه هر یو بېزاره دی چې ستړیاوې مو ډېرې دي. اوبه مو سره پر لګوو یې په دغه برمی دغه ادولي اوبه چې په ورکه مې ورته راورسو هغه شی کینه خواري په کارو اصلي کم دي.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربیې دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
اوس موږ دغه مځکې ګرده تربې او خوږې او دغه دي اوبه او برمې دوه انچه دي، دونه ځای نه په اوبېږي. نو چې دا همکاري دی زموږ سره وکړي، وار به زموږ دا مځکې یو څه اصل وکړي. دا انسانان به یو څه پر ټیک سي، یو اصل بیا لاسته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړي ته دا یوه په مندار مصرف نه ور جوړوي. زموږ مځکې ګرده دای نه آباد او نه جوړې دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړي او غواړي د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د ځمکې سطح او خاوره اصلاح کړي، تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50-80% مځکې چې دي هغه غیر اصلاح دي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او هموارې ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه یې په پنجبایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې د اصلاح او هموارې لپاره. 1200 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دغه کړې سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یادو ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو کولای شئ چې زمونږه دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږه په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشي او زمونږ دا راپورونه په متنونه یې هلته ولولئ. او ازادي راډیو اوس د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ورزو د خبرونې آخري راپور ته د خوست ښار مساحت کوچنیوالی او د ځینو سړکونو او لښتیو خرابوالی د دې ښار اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي او تلیه د ښار د ټولو سړکونو او لښتیو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی سږ کال لپاره 2 پروژې پلان کړي چې تر اوسه د ټولو بودیجه لا نه ده منظوره شوې. په دې اړه د سیمې زموږ همکار نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوست ښار په دوو ناحیو کې د دوو سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لښتیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې وروستیو کې د خوست ښار څو سړکونه او جادې په اساسي ډول رغول شوي، خو تر اوسه هم د دې ښار ځینې سړکونه او لښتي خراب دي چې د ښار فضای ګرجنه کړې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال مشاد راډو ته وویل دوی د سږکال لپاره د 390 میلیون افغانیو په ارزښت پروژې پلان کړي چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
موږ 5 پروژې کار لاندې دي. ځوانان افتتاح شول، انشاءالله په کم وخت کې به شپږ نور افتتاح شي. تقریبا سا کال موږ 12 پروژې په پلان کې نیولې، په انشاءالله الله تعالی ته امید شته چې کال اخیره پورې به ټولې تکمیلېږي.
د ښاروالۍ د ودانیزو چارو انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیت به څارنه کوي.
نوموړي پروژې ترڅنګ لختي او ترمنځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي. نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي او وخت په وخت به د انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې نیول کیږي.
په خوست ښار کې یوه دایمي ستونزه دا ده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په ښار راځي او د اساسي کانالونو او لښتیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست ښار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژې چې د خوست ښار لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا سړکونه چې دي دا خپله داسې دي لکه په وجود کې د وینې رګونه، نو چې وجود کې وینې راک صحیح نه وي هغه وجود نورمال نه وي. نو دې په خاطر دا سړکونه چې جوړ شي یا دا پروژې چې تکمیل شي خوست ښار به ډېر پراختیا سره پیدا کړي، خلکو ته به ډېر سخت سهولتې نه وي.
په ښار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د ښار د یو شمېر سړکونو او لښتیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه ښاریانو جهاد یار او بیت الله جان منګل وویل
موږ د وچې مېوې دوکان دی، موږ ډېر به ورسره په مزاحمت او بېخي ورسره په تکلیف وو چې موټر به تېز تلو یا ګردونه بې کړل، موږ ډېر ورسره په تکلیف وو چې اوس په چنکا وکړه ګنټه بعد به چنکا وچه شوه، د ګردونه موږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژې په اړه کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکل نه ستونزه نخلوش شي.
مخکې به دا سړک نه و جوړ، ډېر به د خلکو لپاره ډېر ستونزې جوړول، ډېر رش به و او مثلا نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي، خلکو په زدنه ډول تګ او راتګ پیل کړي.
سره د دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په خوست ښار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه یې ډپ کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست ښار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لښتیو خرابوالي بیا د دې ښار فضا ککړه کړې او له دې سره کاروباریان او ښاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو له پیغامونو
ازادي راډیو انکاران ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته کیسه جوړ اوروغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت تیواز خاوز وسوالی یو بغل تلر سیمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له وسوالی جخه لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لاریم کچه دی. نو په خپل سیمه کې کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور 15 ورځې دی کې نو لیدې پاره 50 کیلومتر سفر وکړ، بیا مې یو لټ ممکن ولا ور بند کړ. نو کدی امارت مسولین ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو څو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر له مشکلاتو سره مخ یو. کله زمې سی واورې سی نو بیا مونږ به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه لرو. ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده که بیده زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راستو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراکو پورې ورسېږي، د طالب مشرانو